دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته راغلاست وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو لومړی خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت وایي چمتو دی چې په هغو سیمو کې لسره بلدیاتي انتخابات وکړي چې پکې درغلي شوې. د پاکستان حکومت وایي د سیاسي بې ثباتۍ له کبله په روان مالي کال کې د هیواد اقتصادي وده کمه وه. او په غانا کې د تیلو په پمپ کې چاودنې شاوخوا 1.5 کسان وژلي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي حکومت د مې پر 1.3 په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو پلټنې پیل کړې دي او چې چیرې زیاته درغلي شوې وي هلته به بیا له سره انتخابات کوي. دا خبره نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وکړه.
صوبائی حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې د ډی آر اوس په توګه جایزه والی او چیف سیکرټری صاحب هم ډی آر اوس ته دا خبره کړې ده چې تاسو په کوم ځای کې بدنظمي شوې د خلکو شکایت والی چې په هغه ځای کې ری الیکشن وشي هغه فکر تقریبا په هغه ضلع کې ورځ دیو کې فائنل کیږي.
هلته پرون مازیګر د یوې بلې خبري غونډې پر مهال قامی وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپا وویل د حکومت د انتخاباتو په اړه ټول ګوندیزه غونډه ورغواړي او بیا د درغلۍ د پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان حکومت وایي په روان مالي کال کې د سیاسي بې ثباتۍ او سیلابونو له کبله د هیواد اقتصادي وده 4.2% وه. د مالي چارو وزیر اسحاق ډار تیر ماښام په اسلام آباد کې د 2014 زیږیز مالي کال د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل که څه هم اقتصادي وده له ټاکل شوي هدفه کمه وه خو د تیرو 2 کلونو پرتله تر ټولو زیاته وده وه. د وویل په نړیوال بازار کې د تیلو ټیټې بیې هم د پاکستان پر اقتصادي ودې اغیز کړی. اسحاق ډار زیاته کړه چې په هیواد کې د بیروزګارۍ شرح 6% ده. ټاکل شوی چې د پاکستان خزانه وزیر نن قامی اسمبلی ته د 2015-16 زیږیز مالی کال بودیجه یا بجټ وړاندې کړي. په پاکستان کې هر نوی مالی کال د جولای لومړۍ نیټې پیلېږي. جمعیت علماء اسلام نظریاتی په مستون کې د پښتنو د وژنې غندنه کړې او غوښتنه یې کړې چې د پیښې ښکار شوي دي ونیول شي، د ښکار شویو قاتلان دي ونیول شي. تیر مازیګر په کوټه کې د احتجاجي لاریون پر مهال د جمعیت علماء اسلام نظریاتي صوبایي مشر مولانا عبدالقادر لونی مشال راډیو ته وویل دوی د ترهګرۍ ضد دي.
موږ امن غواړو چې په کوټه کې امن وي، په بلوچستان کې امن وي، او موږ د دهشتګردۍ خلاف یو. چا هغه دهشتګردۍ د مذهب په نامه سره کیږي او که د ذیبې پر بنیاد باندې کیږي موږ د دې خلاف. موږ حکومت سره دا اپیل کوو چې حکومت په کار دادی چې امن او امان قائم کړي. موږ دا وایو چې کوم قاتلان دي دا فوراً ونیول شي.
شاوخوا یوه اونۍ مخکې په مستون کې وسلوالو له پښینې کراچۍ ته پرتلون کې بس برید وکړ او پکې سپاره 22 پښتانه یې ووژل. د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری ویلي هیواد یې سعودي عرب ته اټومي وسلې یا ټیکنالوژي نه ورکوي. نوموړي ویګا د واشنگټن رسمي سفر پر مهال وویل پاکستان له سعودي عرب سره پر اټومي موضوعاتو خبرې نه کوي او ټینګار یې وکړ چې د دوی اټومي وسلې یوازې د هیواد دفاع لپاره دي. د هغه رپورټونه بې بنسټه وبلل چې کېدای شي پاکستان اټومي وسلې یا پرمختللې ټیکنالوژي پر کوم هیواد خرڅه یا ور انتقال کړي. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په تیرو وختونو کې له ایران، لیبیا او شمالی کوریا سره د اټومي وسلو ټیکنالوژي شریکه کړې وه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بلوچستان په خوزدار کې د زیاتو بارانونو او سیلاونو له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د خوزدار د سارونه سیمې تحصیلدار محمد اعظم بیګا شاوخوا یوه بجه مشال راډیو ته وویل انتظامیه د لیبی ځواک سرتیري سیمې ته استولي چې د ځپل شوي مرسته وکړي. د ده په وینا سیلاو ځپلې سیمې لسیمه لري پرته ده، نو لا هم نه پوهیږي چې بارانونو او سیلاب څومره زیان رسولی، خو تر اوسه له اوبو 11 مړي ایستل شوي. په خوزدار کې د چهارشنبه یا شروع له ورځې راهیسې بارانونه روان دي. د قبایلی سیمې مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن یې سپارښتنه کړې وه. د مشرانو تېره ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل د پولیټیکل ایجنټ په خوښه د کونسلرانو ټاکل د جمهوري اصولو ضد کار دی. د قبایلی سیمو اصلاحاتي کمیشن تېره میاشت په خپل رپورټ کې سپارښتنه کړې وه چې د 2 کلونو لپاره دی په قبایلی سیمو کې د پولیټیکل انتظامي په مشرۍ د ایجنسۍ کونسلې جوړې کړل شي. د ناروې بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سیاستوالانو او د یو شمېر ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړي په هغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت یو وین فرود اندرسن تیر ورځ مشال راډیو ته پاستولی بریښنالیک وویلی ګډونوالو په شخصي توګه په دې غونډه کې برخه اخیستې چې غیر رسمي خبرې کوي او خپل شخصي نظرونه ورکوي. په خبرو کې د افغانستان پارلمان غړو شکریې بارکزی او فوزیه کوفی په شمول د سولې عالي شورا غړي هوا عالم نورستانی او صدیقه بلخی برخه اخلي. ټاکل شوی چې خبرې نن هم دوام ولري. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د غانا د تیلو او ګیس په یو پمپ کې په چاودنه کې لږ تر لږه یو نیم سل کسان وژل شوي دي. دا خبره د غانا ولسمشر جان ماهاما تیر ورځ د درې ورځني ملي ماتم اعلان پر مهال وکړه. په لسګونه خلکو د پلازمینې اکرا په مرکز کې د بارانونو له کبله په پمپ او نږدې دوکانونو کې پناه اخیستې وه. چارواکي وایي د سیلاب له کبله په پمپ کې ذخیره کړل شوي تیل یو نږدې کور ته وبهېدل او هلته یې اور واخیست چې له کبله یې چاودنه وشوه. په شاوخوا ودانیو کې بیا اور ولګید. د سیلاب له کبله مرستندویه کارونه هم له خنډ سره مخامخ شوي. مهاما په پیښه کې د وژل شویو له کورنیو سره غمرازي کړې او ژمنه یې کړې چې داسې اقدامات به کوي چې بیا داسې ناورین پیښ نه شي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پختونخوا،
د پاکستان حکومت نن بجټ وړاندې کوي. دغه به زموږ مهمه موضوع وي نن د ټولې ورځې پر مهال. البته نور رپورټونه او شننې او تبصرې هم په دغه خپرونه کې لرو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کومو ځایونو کې چې زیاته درغلي شوې هلته له سره د بلدیاتي انتخاباتو کولو ته تیار دی.
الیکشن په پوره صوبه کې دوباره کول غواړي نو الیکشن کمیشن ته اختیار دی.
د پاکستان حکومت وایي د سیاسي بې ثباتۍ له کبله د 2014-2015 زیږیز مالي کال اقتصادي وده کمه وه. جمعیت علما اسلام نظریاتي د مستونګ په برید کې د 22 پښتنو وژنې غندنه کړې.
دا کوم درنګي مظاهره چې په مستون کې وسول او پاکي خلک شهیدان شو دا هغه سلیزاري
جتی د پاره. د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا سوداګران وایي د نامنې لقبل په هغه سیمو کې بیروزګاری زیاته شوې او کاروبارونه پنجاب او اسلام آباد ته انتقال شوي.
د جنگ جګړو نه تنگ شوي شفت شوي دي اسلام آباد طرف ته یا پنډه طرف ته هغه ځی کې امپلویمنت ډیر کریټ شوی دی.
شمالی وزیرستان سوداګران وایي د عملیاتو له کبله د میرامشاه او میرالی بازارونو ته زخت تاوان رسیدلی.
7500 بیکاینه دي ټوټل او 20000 تقریبا 10000 خلک په دلته پر روزګار دي. تقریبا 10000 روپۍ په دې نه جوړي.
سندري هم در خبرولو مشال راډیو سره وسی. لومړی موضوع د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو په اړه روانو باسونو ده. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي حکومت د مې پر 1.5 د شویو بلدیاتی انتخاباتو پلټنې پیل کړې دي او چې په کومو ځایونو کې ډېره ګډوډي یا درغلي شوې هلته به له سره انتخابات کېږي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وکړه. هلته د یوې بلې خبري غونډې پر مهال قامي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپا ویلي حکومت باید په انتخاباتو کې د درغلۍ د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. تفصیل د غلام غوس پر راپورټ کې.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله تیر مازیګر د یو خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته سپارښتنه کړې ده چې په کومو ځایونو کې په لویه کچه ګډوډي یا درغلي شوې ده هغلته کې د پلټنو وروسته بیا د سره ټاکنې ترسره کړې شي او کچرته الیکشن کمیشن دا غني چې په دې انتخاباتو کې په لویه کچه درغلي شوې ده نو بیا د سره دي انتخابات ترسره شي.
صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي چې د ډیارو اوس په توګه جایزه والی او چیف سیکرټری صاحب ډی آر اوس ته خبره کړې ده چې تاسو کوم ځای کې بد نظمی شوې ده خلکو شکایت والی او آر اوز او ډی آر اوز په غیر رپورټس ورکي چې په هغه ځای کې ری الیکشن وشي. هغه فیګرز تقریبا په هغه ځله کې ورځ دیو کې فائنل کیږي. د اتحادی جماعت په تور باندې پاکستان تحریک انصاف د عمران خان دې خبرې مرسته کوم چې الیکشن په پوره صوبه کې دوباره کول غواړي نو الیکشن کمیشن ته اختیار دی.
خو بلې خوا ته د قومي وطن ګوند صوبایي صدر او خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یاد ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا او تیر مازیګر د یو خبري غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دا غوی غون له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د دیرشم مئی د لانجمنو ټاکنو په اړه دي ټولګوندیزه غونډه راوبلي او د دې ټاکنو پلټنې دي د موجوده انتظامی د لاندې نه بلکې د یو عدالتي کمیشن د لاندې وکړی شي.
د کو سړو شک پاتې نه شو چې دا الیکشن غلط شوی دی کې دانلی شوی دا خو هغه خبره ده چې غلطه ته ووایه چې راشه ته دغه څوکیداری بیا شروع کا جوډیشل کمیشن دې جوړ شي چې هغه دې ریسپانسبلټی فکس کی چې چا دا پروسس خراب کړی دی چا دانلی کړی دا د دې ټوله ریسپانسبلټی چې دا هغه په صوبایي حکومت باندې راځي او سره سره د آل پارټیز کانفرنس ته راغوښتلی شي او په آی کې یو میکانیزم دې ډیولپ کړی شي کنسنسس میکانیزم چې دا هغې لاندې د بیا ری پولینګ وشي.
د مئی د دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې د څلور اتیا زرونه زیاتو کاندیدانو ترمنځ مقابله وه خو پوښتنه دا ده چې په دومره لویه کچه د ټاکنو لپاره سم امنیتي او انتظامی انتظامات ولې نه و ترسره شوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي
دا صوبایي حکومت کار نه چې دا انالیسز وکړي دا د الیکشن کمیشن کارو هغه به صوبایي حکومت ته وایي چې دې کې مشکل نه کیږي او صوبایي حکومت که نه مني هم الیکشن کمیشن سره اختیار دی چې هغه په درې فیزز کې کړي وي په دوه فیزز کې کړي وي هغه پولنګ سټیشن زیاتې کړي وي پولنګ بوتس زیات کړي وي پولنګ عملات تاسو ته ما وویلو چې 72 غنټې مخکې لکه داغه نوټیفیکیشن شوی دی پی میډیکلی انفټ خلک پکې راغلي ډیسیز پکې راغلي دغه شانتي ریټایرډ خلک پکې راغلي.
د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله په خبره په ټاکنو کې زیات ګډوډې په پیښور نوخار مردان او سوابۍ کې رامنځته شوی دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د یارانو مشال
په 11:30 بجو.
د پاکستان حکومت وایي پر روان مالی کال کې د سیاسي بې ثباتۍ او سیلابونو له کبله د هیواد اقتصادي وده 4.2% وه. د مالي چارو وزیر اسحاق ډار تیر ماښام په اسلام آباد کې د 2014 زیږیز مالي کال د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل که څه هم اقتصادي وده له ټاکل شوي هدفه کمه وه خو د تیرو 2 کلونو پرتله تر ټولو زیاته وه. ټاکل شوی چې د مالي چارو وزیر نن قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړي. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د خزانې وزیر وایي چې روان کال حکومت د اقتصادي ترقۍ 5% هدف نه دی ترلاسه کړی او د اقتصادي شرنمو 4.4% پاتې شوې ده. دا خبره د زیارت په ماښام د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د مالی کال 2014 او 2015 اقتصادي جایزې سروې رپورټ وړاندې کولو په وخت وکړه. د خزانې وفاقي وزیر خبرې غونډې ته وینا وه چې روان مالی کال د پاکستان معیشت د 4.4% شرح سره ترقی کړی کوم چې د حکومتي هدف نه کم دی خو دا د تیرو 2 کالو اقتصادي ترقی کی پلوے کچ ریکارڈ شوے دے
جو ہے بجٹ خسارہ وہ جو 8.8% ہم آپ کو
دے وائی بجٹ خسارہ چی کم دنو اغا 8.8% کم چی کتا اس یاد بھی نو اغا مونگ رومبے میں اشتے کی 8.2% پورے راوس سیوا دا مونگ کال 2013 کی کڑے وو او اخراجات مو یو سل 530 ارب کم کڑی وو. تیر کال چی کم مونگ مکمل کڑے وو نو اغا مونگ 15.5% کڑے وو او دے کال 15% دا حاصل ول پورو امید دے. دا خزانے وزیر خپل خبرو کی زیات کڑا چی نڑی والی منڈے کی د تیل پنرخونو کی کموالی هم په اقتصادي ترقۍ اثر غورځولی دی. نوموړي وویل چې د ملک په لوی صنعتونو کې د ترقۍ شرح 2.5% وه او تیر کال دا ترقۍ 4.6% وه. دا هم وویل چې د ټیکسونو د لارې د آمدنۍ هدف ترلاسه نه شو خو روان کال د ټیکس وصولۍ د لارې 2.6 ارب روپۍ به حاصلېږي. د ګرانۍ په اړه د خزانې وفاقي وزیر وینا وه چې د ګرانۍ هدف 8% مقرر شوی و خو ګرانۍ د توقعاتو نه کمه پاتې شوې ده. د ده په وینا چې د روان کال په وړومبۍ 10 میاشتو کې 19.2 ارب روپۍ ټولې کړې شوي دي. اقتصادي سروې رپورټ په وینا چې د کرکېلې شعبې د 2.8% شرح سره ترقی کړي. د خزانې وفاقي وزیر وویل چې حکومت د دې خبرې جاج اخلي چې ولې پرایویټ شعبې لاړخه د قرض حجم کم پاتې شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې ملک د زر مبادلې ذخایر ښه کېږي او د روپۍ قدر هم مستحکم شوی دی. ده وویل چې د پاکستان د یو تن آمدنی 1,542 ډالر شوی ده. د اقتصادي سروې په اړه د خزانې وفاقي وزیر په وینا چې روان مالي کال کې پاکستان ته د ترهګرۍ له وجې 4.5 ارب ډالر نقصان شوی او کال 2019 اخلي تر کال 2015 پورې د پاکستان معیشت ته 1,00 ارب ډالر نقصان رسیدلی دی.
د رابی اکرم خان رپورټ مو اوریده. تاسې د اقتصادي سروې په اړه دا رپورټ واورېده. د پاکستان د شماریاتو ادارې وایي چې په هغه هیواد کې یوازې په تیرو دوو کلونو کې د بېروزګاره خلکو په شمیر کې د 15 لک کسانو زیاتوالی راغلی دی. اداره وایي دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د بېروزګارۍ کچه 8.6 ته رسیدلې ده. که څه هم ادارې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بیکارۍ یا بېروزګارۍ شرح نه ده ورکړې، خو د سوداګرانو د اتحادیې مشران وایي په هغو سیمو کې د ناامنیو له کبله بېروزګاري زخته زیاته شوې ده. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د تیرې دوشنبه په ورځ د اعدادو شمار ادارې سټیټسټکس آف بیورو له نېشنل اکانومیک کونسل سره دغه شمېرې شریکې کړې. د شمېرو له مخې د نواز شریف په 2 کلنۍ واکمنۍ کې په وار له مخه بېروزګاره کسانو کې 15 لک نور زیات شو، چې دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د بیکاري کچه 8.6 ته ورسېدله. البته په ورکړل شوو شمېرو کې دا نه دی ویل شوي چې د بېروزګاري شرح په کومه صوبا یا سیمه کې ډېره زیاته ده. خو د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د سوداګرو اتحادیې چیمبر آف کامرس مشران دعوه کوي د پاکستان د نورو سیمو په پرتله په دغو دواړو سیمو کې د ناامنیو له وجې بېروزګاره کسانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټر یونس مومن د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر دی.
اسلام آباد سره یو انڈسٹریل اسٹیٹ دے دغینم دے روات انڈسٹریل اسٹیٹ آغا خلق چې کم د جنگ جګړو او عین تنگ شوی شفت شوی دی اسلام آباد طرف تا یا پنڈے طرف تا آغا طرف تا آغا ټول خلق لگیا دی التزان تا جو انڈسٹریل لگی ہو دا آغا زی کے چھ دے امپلائمنٹ پر کریٹ شوی دے آئی سر نیزے نیزے جسم رکلی دی آغا زی دینا آو دیر خلق التا امپلائی کی گی دا کچھ یو وڑو کے نوڑو کے کارخانہ لگی نو پنزوز شپیتا خلق کو پکے دار رو
قبایلی سیمې چې له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسي د ترګرۍ شکار دي او لکونو کسان بېروزګاره سوي دي، همدې ته په پام سره د فاټا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر حکیم شنواری وایي شتمنو خلکو خپل کاروبار پنجاب ته انتقال کړي خو کارکونکي یې په سیمه کې بېروزګاره پاتې شول.
موږ د قبایلي منطقې ځوانانو یو ډېر لوی شمېر نن بېروزګاره او کاروبار والا خلک چې لکه شتمنو لاړه پنجاب ته منتقل شو او پنجاب کې کاروبار شروع کړی، او هر سړی خدا توان لري چې لاړ شي په پنجاب کې یا پراپرټي واخلي یا دکان واخلي یا نفقه ځان شروع کړي. نو دی وجنه چې ډېر زیات خلک پنجاب ته ترانسفر شوي شي، نو هغه کوم چې نوکران دي او غیر هم ټول اوس پنجاب علاقو نه اخلي، مجبور دي. نو چې کوم خلکو بدلته موږ سره یا نور داسې خلکو سره نوکریانې کولې، هغوی هم داسې اوس په تش لاس باندې پاتې شو.
د سوداګرو اتحادیې او ځایي کاروباریان له حکومت غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د سوداګریزو حلو ځلو زیاتولو لپاره امنیت پر ځای کړي او ورسره سره باید بازارونه خلاص کړي او په خیبر پښتونخوا او فاټا کې لوی لوی کارخانه ولګوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ عملیاتو له کبله لا هم له 1 میلیون زیات خلک بې کوره دي. د عملیاتو له کبله د دې سیمې د میرامشاه او میرعلي دوه لویو کاروباري مرکزونو ته نه یوازې زیان اوښتی، بلکې دا اوس هم تړلي پراته دي. ملک حبیب الله سوداګر دی او د بازار د اتحادیې یو مشر دی. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ مرکه کړې او له دې پوښتلې چې په میرامشاه بازار کې ټول څومره دوکانونه دي.
7500 دکانې دي ټوټل، او 23000 تقریبا 10000 خلک په دلته پر روزګار دي.
د دې کې سرمایه به څومره و؟
دا علم خو ما ته نه کیږي چې دا د څومره په حساب باندې راځي، خو ډېر په یو مقدار سره تقریبا 3.5 اربع روپۍ خو ځینې چې دغه نه جوړیږي.
اوس دا د ملک صاحب ستاسو آیا څوک پیژنې چې دا هغه بیا په لکه تاسو خپل اتیا لک روپۍ تاوان تاسو کوئ؟ د دې نه علاوه نور خلک څومره تاوانونه سره مخامخ دي؟
صرف دا د خوراکي مواد، دا دال او وریجا او څو څه دا د یو سړي ماته حساب وشالو چې حاجي صاحب خدای په خاطر ما د 3 کروڑ مال دغه سار دا او اسپارکی جو دا کال په بندې تیر شو غلا عالم دا بارومینا او دا بادونه ورونه دا پښوی دي. نو ما خپل دوا میډیکل سٹورینه دي تقریبا د اتیا ویلا کې دا وی ایکسپایر کیږي ولا زیاد
نه اوس دا بازارونه رنگ سوی دي کنا لاولاړ دي په اپریشن کې
نه ډېر رنگ دي او ډېر اوس رنگوي دا لارې ګدارې په خپل مرضی په څو باسي نیږي چې دا مالونه خو پچار دي چې د خلکو ته وسپارل شي. نو اده خو څه ګناه نه ده کړای، دا خو هغه مخکته د برتانیا حکومت مونږ په دا جیلونو کې ډېر وخت تیر کړی ده. نو چې کوم ځای نه به یو قیدی وتښلو چې دا جیل میم قید کړو، دا دیوال میم قید کړو، دا لار میم قید کړه، نو وزیرستان خلکو قرباني ورکړه او دغه لپاره چې مالونه هر شی دا کورونه اترې شول، نو دې دا مناسبه چې دې ګناه کړی دا بعض دیوالې مجرمان دي او دیوالی نام دهشتګردي، بلډنګي نام دهشتګردي، ددار شی پکې ړنګېږي او مالونه هم پکې سوازي.
دغه چې کوم بازار دی تاسو له حکومت سره خبرې کړي دي، حکومت څه وایي چې تاسو د ړنګوو یا نه ړنګوو یا بیرته به دا بازار خلاص شي د پخوا په شان باندې بیرته کار پکې روان شي که خلک ستانه شي که نه؟
یار جی کوم ایسته خو د میډیا د لیارې نه دا اوس رسېږي چې تاسو ته بازارونه بال شي او دا به وشي. خو موږ وایي چې دا تیار مالونه، نو دا خو چې دغسې مسمر کېږي او دغسې ختم کېږي، نو اخر دې خو څه ګناه نه ده کړی چار د چدا خو د خلک ته داسې په ترتیب بندا ولا کو بیا خو ډیره شایي. نو مش خو دغه توقع نه ده لري چې اوس دغه مال او دغه دوایان او دغه خوراکي مواد دې کوم جرم کړی دا چې دام د غاس سوازي او مجرم کیږي.
تیمرالی بازار ته صورتحال دی، هغه هم بند دی، هغه کې څومره دکانونه دي، څنګه حساب دی هلته؟
د میرالی بازار جی تقریبا 3000 د کینا د میرالی بازار دی او 9000 د کینا د میرانشا بازار دی. نو تقریبا دا 3500 خلک د دیم به کاروبار شي.
د شمالي وزیرستان له یو سوداګر سره مو د عبد الله کاکړ مرکه اوري. د جمعیت علما اسلام نظریاتي د بلوچستان له حکومت غوښتنه کړي چې د مستونګ د پیښې ښکار شوی وو وژون کې دی ونیسي. تیر مازیګر په کوټه کې د احتجاجي لاریون پر مهال د جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبایي مشر مولانا عبدالقادر لونی مشال راډیو ته وویل دوی د ترهګرۍ ضد دي او دا چې د امن مظاهرې په نوم د لاریون د مستونګ پیښې ښکار شویو سره د یووالي ښودلو لپاره دوی کوي. نیاز موساخیل معلومات راکوي.
د امن مظاهره په نامه دغه لاریون له بیلابیلو لارو تیرېدلو وروسته د کوټې پر باچا خان سلور لارې په احتجاجي غونډې بدل سو. په دغه موقع د جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبایي امیر مولانا عبدالقادر لوڼی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د امن پیغام ورکولو لپاره راوتلي دي.
امن مظاهره د موږ امن غواړو چې په کوټه کې امن وي، په بلوچستان کې امن وي او موږ د دهشتګردۍ خلاف یو، چې هغه دهشتګردۍ د مذهب په نامه سره کیږي او که د ژبې پر بنیاد باندې کیږي.
مولانا عبدالقادر لونی د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه
جمعیت العلماء اسلام نظریاتی چې کوم واقعې په مستونګ کې پیښ شوې وله راغه باندې احتجاج کوي. موږ حکومت سره دا اپیل کوو چې حکومت په کار دادې چې امن او امان قائم کړي. په کوټه کې واقعات وسولې، په مستونګ کې واقعات وسولې، داسې دلخراشه واقعات چې په درجنو پښتانه شهیدان سول. موږ دا وایو چې کوم قاتلان دي دا فوراً ونیول شي.
د جمعیت علما اسلام نظریاتی ویاند عبدالستار چشتی بیا ویل له تیرو څو ورځو راهیسې په بلوچستان کې د ویرې او غم فضا ختمولو لپاره دا لاریون ضروري وګڼلې.
دا لس ورځو چې کومې بدامنۍ د تاجرانو او د شهرانو د قتل او غردګرۍ خلاف او دا کوم درنګي مظاهره چې په مستونګ کې وسول او پای کې خلک شهیدان شو، دا د هغو سرزیزاریتي لپاره
د جمعیت علما اسلام نظریاتي له اړخه د جمعرات په مازیګر د امن مظاهره په نامه لاریون په داسې حال کې ترسره سو چې د تیرې سه شنبې پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې ګډون کړی وو او د صوبې خلکو ته ډاډ ورکړی وو چې حکومت به د امنیت ټینګولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوه راډیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. همداراز تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک پاڼه مشال راډیو خوښه کړئ او هلته تازه خبرونه، شننې، تبصرې او خپرونې ترلاسه کړئ. هلته ویډیوګانې هم موږ خپرو، هغه هم تاسو لیدلی شئ او له روانو چارو او د خپلو سیمو له حالاتو خبرېدای شئ. د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې اوس د اسحاق خان په غږ یو سندره اورو.
داسل حیات اول خدا سن زوروی میس لپر اول خدا سن حیات اول خدا سن دجوندن داورازش بیپا داستی سنگا تیرو ما دجوندن داورازش بیپا داستی سنگا تیرو گل راہ لبی اختیار تول خدا سن گل راہ لبی اختیار تول خدا سن حیات اول خدا سوی سفا لوستی اوکڑو دکلونو پا مخلاڑی دسفا لوستی اوکڑو دکلونو کلونو پا مخلاڑی دروغ جانستی تمکارا تاول خدا سن دروغ جانستی تمکارا
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مدرسې په وسنی اثر کې خبرونه نوې خبرونه د مشال رادیو د تاسو په چهارشنبه او سبا یعنی د شنبه په ورځ اوریدلی شئ. راتلونکي غړي کې روښانه مستقبل خبرونه لرو. 9:30 بجې شو په پیښور کې، 9 بجې په کابل کې د خبرونو لنډیز. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي حکومت د مې پر 1.5 په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو پلټنې پیل کړي دي او چې چیرې زیاته درغلي شوې وي هلته به بیا له سره انتخابات کوي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وکړه. د پاکستان حکومت وایي په روان کال کې د سیاسي بې ثباتۍ او سیلابونو له کبله د هیواد اقتصادي وده 4.2% وه. دا خبره د مالي چارو وزیر اسحاق ډار تیر ماښام په اسلام آباد کې د 2014-15 زیږیز مالی کال د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وکړه. جمعیت علماء اسلام نظریاتي په مستون کې د پښتنو د وژنې غندنه کړې او غوښتنه یې کړې چې د پیښې ښکار شوي دي ونیول شي. د پیښې د ښکار شویو وژن کې دی ونیول شي. د تیر مازیګر په کوټه کې د احتجاجي لاریون پر مهال د جمعیت علماء اسلام نظریاتي صوبایي مشر مولانا عبدالقادر لونی مشال راډو ته ویل دوی د ترهګرۍ ضد دي. د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري ویلي هیواد سعودي عرب ته اټومي وسلې یا ټکنالوژي نه ورکوي. نوموړي دا خبره بیګا د واشنگټن رسمي سفر پر مهال وکړه. د بلوچستان په خوزدار کې د زیاتو بارانونو او سیلاب له کبله لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي. د خوزدار د سارونه سیمې تحصیلدار محمد اعظم بیګا مشال راډیو ته شاوخوا 1 بجه وویل چې انتظامیه د لیوي ځواک سرتیري سیمې ته استولې دي. د قبایلي سیمو مومندو سیاسي اتحاد مشرانو تیر ورځ وویل د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن یې سپارښتنه کړې ده. د ناروې بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سیاستوالانو او د یو شمیر ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړي په هغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. او د غانا د ګیس او تیلو په یو پمپ کې په 14 کې لګ تر لګ 1.5 کسان وژل شوي دي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپل ادارې د پوځي مشر جنرال راحیل شریف نېشنل ډیفنس یونیورسټي په خطاب لیکلي چې پکې نوموړي په ښکاره ټکو کې ویلي پاکستان د کشمیر نه بغیر نیمګړی دی او باید چې د کشمیر مسله د ملګری ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي. بل دا چې کوم یو ملک ته پاکستان کې د لاسوهنې اجازت نشته او دا عمل د برداشت وړ نه دی. دغه لړکې د مشرق ورځپاڼې ادارې وایي چې د آرمی چیف بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د هند واک لاندې کشمیر کې سو ځله د جلسو جلوسونو دوران د پاکستان بیرغ ځلیدلې دی او هندوستان د دې ګام ادرولو دپاره کشمیری مشران په کورنو کې نظر بند کړي او ورسره یې د پاک چین اقتصادي راهدارۍ په ښکاره مخالفت شروع کړی چې دا شان د نړۍ پام د کشمیر مسلې نه واړوي. ادارې اخره کې لیکي چې کله نن نوې سیاسي او پوځي مشروالي راغلي نو پاکستان افغانستان سره هم تعلقات په خکېدو دي او دغه لړکه پاکستان خپل پوره کوشش هم کوي خو دا عمل هندوستان ته نه هضمیږي. نو ځکه وخت په وخت د خپلو ایجنټانو په ذریعه هندوستان پاکستان کې د ترهګرۍ کاروایانی کوي. خود پوزی مشر ښکارا بیان دی چې پاکستان د بلچا کورنۍ معاملو کې لاسوهنه نه کوي نو ځکه د نور خلک هم پاکستان کې د لاسوهنې ډډه وکړي او که داسې نه وي نو پاکستان د هر قسمه اقدام جواب ورکولو توان لري. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان لوړ پوړو ترمنځ د یوې غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی دی چې په پاک افغان پوله به د پولیو ضد مشترکه کمپاین چلوي چې دا شان د پولې دواړو غاړو ته د پولیو نگراني وشي نو ورسره به د یو خوانه بل خواته د پولیو رنز یا جراثیم وړو راوړو ودرېږي. ادارې وایي چې د نړۍ د اکثره ملکونو نه د پولیو رنز ختم شوی خو پاکستان افغانستان لا هم په دغه ملکونو کې دی چېرته چې د پولیو جراثیم شتون لري او پاکستان کې وخت په وخت په پولیو ورکرانو د شوې حملو له وجې دغه کمپاین ته سخت زیان رسېدلی دی او د وروستیو کې د پولیو رنز د لاسه په پاکستان سفري شرطونه لګېدلي دي چې بهر ملک ته د تلو دپاره به د پولیو ضد ساسکو سرټیفیکیټ ښایي. ادارې اخره کې لیکي چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه هم لګوي چې د یو ملک نه بل ملک ته د پولیو جراثیم د خلکو په ذریعه منتقل کیږي. نو داسې حالاتو کې دا ډیر ښه ګام دی چې په مشترکه توګه د پولیو مخنیوي لپاره کوششونه وشي او دې سره امکان دی ګټورې نتیجې مخې ته راشي. خو دې سره سره ضروري ده چې د پولې دواړو غاړو ته د پولیو رنز او جراثیمو کتو په غرض طبي مرکزونه جوړ شي نو دا به هم ډیره ښه وي.
او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د نش برابر خلک ټیکس یا مالیه ورکوي او واکمنه طبقه چې زیاتره یې جاګیرداران دي د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره کار نه کوي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي په خوا به د کالاش خلکو ډیر په خوشحالۍ میلې کولې چې لیدو ته به یې لری لری خلک ورتلل خو اوس دا دود د امنیتي مشکلاتو له کبله له خطر سره مخامخ دی. منور شاه د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې پاکستان کې خواوشا 40 کروڑ خلک اوسیږي، خو 1% هم نه بلکې 0.5% خلک یې ټیکس ورکوي. هلته په انډیا کې سباندې 2% او په چین کې 40% خلک خپلو حکومتونو ته ټیکس ورکوي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان ګڼ شمېر اثر لرونکي شتمن خلک په ټیکس کې غلا کوي، چې پکې ورسره د ټیکس جمع کولو د ادارې کارکوونکي هم لاس لري، او کله د قانوني کمزوریو نه په ګټه پورته کولو خپل آمدن کم ښایي. د دې هیواد په پارلیمان کې هم زیاتره جاګیردار خلک دي چې نه یوازې د خپل زری آمدن ټیکس نه جمع کوي، بلکې دې لړ کې د کوم سخت قانون جوړېدلو مخه هم نیسي. ورځپاڼه پاکستان کې د تحقیقاتي رپورټونو د یوې ادارې د 2014 کال د شمیرو په حواله لیکي چې د دې هیواد د نیمې نه زیات پارلیماني غړي په خپل هم ټیکس نه ورکوي، چې پکې یې 10% غړي خو د ټیکس نمبر هم نه لري. ورځپاڼه د اقتصادي چارو د یو غربي سیړونکي د خولې لیکي چې د پاکستان واکمنه طبقه هم د ټیکس په نظام کې د اصلاحاتو کولو کې دلچسپي نه اخلي. دغه سیړونکي وایي داسې ښکاري چې د ټیکس نظام ښه کول د پاکستان د واکمنانو په ترجیحاتو کې شامل نه دي. بلخوا واسری جورنال لیکي چې په چترال کې د سپرلي د خوشحالۍ نمانځلو لپاره د کیلاش د خلکو جوشي نومي میله به پخوا ډیره په امن کې کېدله، خو داسې ښکاري چې د موجوده حالاتو له وجې اوس د دې پخوانی مزه پاتې نه ده. د کیلاش خلک خپلو روایاتو جاري ساتلو کې که له یوې خوا د نوي دور او جدید روایاتو د ګواښ سره مخ دي، نو بلې خوا ته خپله سیمه کې د ګیر چاپیره اوسیدونکي مسلمانانو له وجې هم د فشار لاندې دي. دوی وایي د دې باوجود هڅه کوي چې خپل روایات ژوندي وساتي. ورځپاڼه لیکي سکال په کیلاش کې د میلې پر مهال حکومت یو شمېر امنیتي ګامونه پورته کړي وو، چې پکې یې د پولیسو تر څنګه پوز هم پر ځای کړی وو. امنیتي چارواکو والسری جورنال ته ویلي دا انتظامات یې د وسلوالو له اړه خاصه موده وړاندې جاري شوې د هغه ویډیو په ترڅ کې کړي وو، چې پکې د کیلاش خلکو ته خبرداری ورکړل شوی وو چې مسلمانان دي شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو استازي په هغه هیواد کې د افغانستان د مدني ټولنو او ښځو له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند بیگا وویل دا خبرې به نن هم دوام لري، چې پکې ګډونوال خپل شخصي نظرونه شریکوي. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورټ کې.
د افغان ښځو حقونه په ناروې کې د طالبانو د استازو او د یو شمېر ښځو مدني ټولنو د غړیو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمېر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویاند فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد یې د افغان سیاستوالو د غونډې کوربتوب کوي. د ده په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروې کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي تر څنګ د سولې د عالي شورا دوه ښځینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروې له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبان سره سوله کېږي د ښځو حقوق او امتیازات کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه
د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو په ټولنه کې د ښځو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله، او اوس هم ډېرې ښځې اندېښنه لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کېږي چې طالبانو د ښځو په وړاندې په خپل دریځ کې یو څه نرمښت راوستی وي. د ناروې راډیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروې کې خبرې دوام وکړي.
لاسمت ساروان رپورټ مو اوریده. اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په اسلام آباد کې د میټرو بس سرویس آغاز وکړ، افتتاح وکړه. دا بس چې دی دا 23 کیلومیټر لار به وهي د اسلام آباد له سیکټریټ نیولې تر پینډۍ صدره پورې، او د پاړه باندې ویل کېږي چې دا په جدید ټکنالوژۍ باندې جوړ کړل شوی سړک دی چې ایوازې به ور باندې دغه بسونه سفر کوي. احمد الله رپورټ را کوي.
د زیارت پورس قریبا د 45 ارب روپو په لګښت سره جوړ کړی شوی اسلام آباد پینډی میټرو بس منصوبې پرانستې پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې د منصوبې لوج به نه صرف په دواړو ښارونو کې اوسیدونکو نوکر پیشه خلکو مزدورانو او د ژوند مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو ته فائده رسی، بلکې اوس به طالب علمان او استادان هم په ارزانه سفر کولی شي. د وزیر اعظم وینا وا زه د پینډی او اسلام آباد خلکو ته مبارکي ورکوم. دا منصوبه الحمدلله د دوی د پاره ده او دا د هغه چا لپاره هم ده څوک چې اسلام آباد ته سیل راځي. موږ تیر کال د میټرو بس منصوبې پرانیسته وکړه او په ډیره کمه موده کې دا منصوبه سرته ورسولی شوه. د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري منصوبې په حقله د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې باندې د ملک سیاسي مشرولي متفق شوې ده. د خنجراب نواخلا تر گوادر پورې انشاءالله یو موټروے جوړېدونکې ده، بلکې په ډیرو ځایونو کې پرې کار هم شروع دی او سړک باد بلوچستان سره سره د خیبر پختونخوا نه تیریږي. زه د ملک د سیاسي مشرولۍ شکریا ادا کوم چې په پاکستان چین کوریډور دوی ټول متفق شول، لکه څنګه چې په ضرب عزب اپریشن متفق شوي وو، په قومي اکشن پلان متفق شوي وو. نو دا شان په دې خبره هم دوی ټول متفق شوي دي چې هیڅوک به هم د پاکستان د ترقۍ لاره ونه نیسي. د یادونې دا چې په میټرو بس منصوبې د تیر کال په مارچ میاشت کې کار شروع کړی شوی وو، کوم چې په 14 میاشتو کې سرته ورسولی شو. میټرو بس به د پینډی صدر نه 3 کیلومتر لاره تر سره کول ورستو 45 منټو کې اسلام آباد سیکریټ تر رسی او هر ورځ به اوسطن 1,15,000 مسافر پکې سفر کوي. دا دې هم یادوي چې وزیر اعظم نواز شریف میټرو بس منصوبې په جوړولو کې برخه اخستونکو مزدورانو لپاره د 5 کروڑ روپو د انعام اعلان هم وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورٹ مو اوریدو. د قبایلی سیمې مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن یې سپارښتنه کړې وه. دا خبره د مشرانو تیر ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وکړه. مشران وایي دوی په قبایلی سیمو کې هغه ډول بلدیاتي ټاکنې غواړي لکه د پاکستان په نورو سیمو کې چې کیږي. مشران وویل چې دا مهال قبایلی سیمې له ټول پاکستانه زیات جمهوري بلدیاتي نظام ته اړتیا لري. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
د ممن ایجنسی د جماعت اسلامی امیر محمد سعید د خبری کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی نظام لپاره د فاټا اصلاحاتی کمیشن سفارشات نه خو سیاسي ګوندونو ته او نه هم قبایلی اولس ته قبول دي.
ټول نمړی خبردار چې پی ای با نامزدگی کوي، سلیکشن به کوي او په خپل خوخه باندې با کونسلران ټاکي. او بیا ډیره عجیبه خبره د جمهوریت د روح نه منافی خبره ده چې د ایجنسی د کونسل با پی ای چیرمنی او د ټول فاټا د کونسل با گورنر صاحب وي چې زه چیرمن. په داسې حالاتو کې پولیټیکل ایجنټ سره بے پناه اختیارات دي او د دې اصلاحاتو پر وړاندې به نور هم دغه په اختیاراتو کې اضافه وشي، قبایلی عوام دا مسترد کوي.
د ممن ایجنسی د پاکستان تحریک انصاف صدر ساجد خان ممند وایي چې دوی په قبایلی سیمو کې د نور پاکستان په ډول د بلدیاتي ټاکنو غوښتنه کوي او دا چې د بلدیاتي نظام تر ټولو زیاته اړتیا په قبایلی سیمو کې ده.
اوس وخت کې چې قبایلو کې کوم خل زندگی تیری، هلته یو سیستم هم نشته دی. مخکې زموږ کوم ملکي زموږ هغه مو سیټ تکلیف شوی دی، نه دا د نور پاکستان کې چې کوم سیستم دی، نه دا ستدی نو از منګه قبایلی سیستم ستدی. اوس یو سیستم هم نشته دی. کاغه اوس د بلدیتی نظام راشي نو زما په خسته دا به خل ډیر په خوشحالي باندې مزان سره غیږي سولېږي. نو زه درم چې دومره سیټل کی نور پاکستان کې دومره ضرورت نشته لکه څومره چې قبایلی علاقو کې دي.
د ممن ایجنسی د عوامي نېشنل پارټي د اطلاعاتو سیکرټري شفیق احمد صافی مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر لوجه قبایلی اولس له بنیادي حقوقو څخه محروم دي او د فاټا اصلاحاتي کمیشن لخوا سفارش شوی بلدیتی نظام کې هم د قبایلی اولس بنیادي حقوقونه تر پښو لاندې کړی شوی دي.
اف سی آر کې پولیټیکل ایجنټ سره بے پناه اختیارات، مطلب هغه ته نیولی شي، تعقید کولی شي او تا پرې خولی شي. د امریکای صدر اوباما سم د اختیارات نشته دي. نو پولیټیکل انتظامیه په سوچي سمې سازش باندې په پاټا کې سیاسي پارټي رنج کې میدانا کم کول غواړي او دا غي نه کم کول د پاره مختلف عربي استعمالي یو هر په کې داند. نو زما په خیال باندې چې پاټا کې کمی انتخابات کیږي انداز د عوام بنیاد باندې شي او عوام ته دا حق ورکي چې عوام وټواچي.
تیر کال د خیبر پختونخوا گورنر لخوا تشکیل کړی شوی فاټا اصلاحاتي کمیشن سخ کال د مئی په لومړۍ نیټه خپل سفارش شات وزیر اعظم سیکریټ ته وړاندې کړی دي چې پکې د 2 کالو د عارضي مودې لپاره د پولیټیکل ایجنټانو په مشرۍ کې د ایجنسی کونسل او د گورنر په مشرۍ کې د فاټا کونسل جوړولو سفارشات موجود دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او اوریدونکو راځي چې اوس هم د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د اکبر حسین استاد په غږ دا سندره واورو.
شیطان فریادو نہ کر
عشقان فریادونا کبی زرکی خوکشی دردونا کبی زرکی خوکشی دردونا کبی عشقان فریادونا کبی ہے عشقان فریادونا کبی زرکی خوکشی دردونا کبی زرکی خوکشی دردونا کبی
عشقان فریادونا کبی ہے
عشقان فریادونا کبی زرکی خوکشی دردونا کبی زرکی خوکشی دردونا کبی
چلی سکتے
دکھا دمنیا باغ تالا دنشیا
دکھا دمنے باغ تالا دنشی
اور دکھا دمنیا باغ تالا دنشیا میرا سوز ارمانو
تیر افسوس درمانو نہ کبھی ہے
زرچ خوکشی دردو نہ کبھی
زرچ خوکشی دردو نہ کبھی
عشقان فریادو نہ کبھی عشقان فریادو نہ کبھی
زرچ خوکشی دردو نہ کبھی
د اکبر حسین استاد په غږ بسند راوړل د قبایلی سیمې خیبر د تیرا میدان مشران یو بجرګي ویلي چې حکومت د دوی د سیمو د بیا رغونې کړې ژمنې نه دی پوره کړې. د دې مشرانو تیر ورځ په پېښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره ولیدل او هغه ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. مشرانو مشال راډیو ته ویل د دوی سیمه تر اوږدمهالې ناامنۍ وروسته شاتګ کړی نو ځکه د ښوونځیو یا سکولونو بیا ودانۍ کار باید ژر وشي. همداراز دا مشران وایي چې انتظامی ورسره د اوبو او برښنا وعدې هم کړې وي چې لا تر اوسه یې نه دي پوره کړې. پولیټیکل ایجنټ آیا د دې مشرانو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړی او کنه؟ فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د جرګې مشران وایي چې په تیرا میدان کې ورسره د حکومت لخوا د پرمختیایي کارونو کومې وعدې شوې وي هغه نه دي پوره کړی شوي. په دې هکله د دغې جرګې یو غړی نوروز اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
مهتاب عباسي دا موجوده ګورنر صاحب روغلو نو دغه د درې نیمو عربو روپیو لون وکړو پاکې تحصیل وو او د اسپاتونونه او سکولونه او ګورنر ماډل سکول وو او کور یې لا نه په تحصیل شروع رای نو مونږ غواړو چې دا کور زر تر زره په تحصیل باندې شروع شي او خاص کر بیا ګورنر ماډل سکول ډېر زر جوړ شي ځکه چې مونږ علاقه ډېره پسماندارو او تعلیمي لحاظ را ډېره وروسته شوی یارو. نو پولیټیکل صاحب خو مونږ سره په ښه ماحول کې خبرې وکړې او مونږ خبرې هم په غور واورېدې او مونږ اوس دا غواړو امیدونه مې توسو نامداري موجوده کم زماور خالتي چې دا میدان دوباره بحالي
د تیرا میدان د جرګې یو مشر سراج الدین پردی وایي چې د بجلی او اوبو د بندوبست وعدې هم ورسره شوې وي خو تر اوسه ورته دغه اسانتیاوې نه دي ورکړل شوې.
بجلی د ګریډ سټیشن خبره خو یې کړې وه خو اوس پیرې په علاقو هم نه شروع ول. موږ خو لیس سره معلومات دغې کولو چې موږ هغه خلک چې هغه له د څښلو اوبو نه ملويږي داسې زوینه په میدان کې شته چې د څښلو اوبو ته نه ملويږي نو موږ له دغو ټولو د څومره ژویل ترسي زیاتره انجو سی یا نور روشی وی چې زه به توسلا کوی او وسرا وسرا ټویلونا او بیا با قاعده دا سولر چې کوم دي شمسې دا به تا طریقہ جوړوم نو بالکل وسه پر یو شایم نه شو ډیر سخت ضرورت ته ولته خلکو له دغه شینو چې دا خو مخو ته وشي
د تیرا میدان حاجی اعظم خان پر دی وای
دا څه خبره وشو چې دا کم کورونه مو ورغلون دا ټول سوي وو چې کم د جوزونه نه لګیدلی وا خاصل کېدلی وو خو دا ټول طالبان سوي وو مول دا څه زوینه و پری خاصل وخت یو نام کې کړی و تقریبا چې 6000 کورونه صرف کومل دین خل کې سوزل شي وو نو ټوټر بدل چې 18000 کورونه دا سوي شي وو اوس موږ دا غوړو چې دا مرته جوړ شي او چې رقم منځوري مولا شي چې دا منځوري مولا ملو شي نو ان شاء الله چې مو ملک به په بوت شي
په خیبر هاوس په خبر کې یو تنظیمي چارواکي بیا مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه دې جرګې ته باور ورکړ چې د تیرا میدان د بیا بحالۍ لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي او هر میاشت به دې جرګې سره پولیټیکل ایجنټ ملاقات کوي او د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په مشرۍ به د پرمختیايي کارونو ادارې تیرا میدان ته لیږي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشری حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو جواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي د جمهوریت خبرونه خو به وروسته در خبره کړو په راتلونکي غړی کې درته روښانه مستقبل خبرونه لرو نو له مشال راډیو سره اوسېدا او رګزو مشرانو او وسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې له هغه کورنۍ سره د مرستې او وکړي چې د نامنې په بیلابیلو پیښو کې یا د کورنۍ غړي وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دا هم ویل چې یو شمیر کورنۍ د خپلو مړو یا ژوبلو نومونه ثبت یا رجسټر کړي دي خو حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې د قومي اسمبلۍ غړی غازی ګلاب جمال دا مني چې رښتیا هم له ډېرو کورنیو سره مرستې نه دي شوي تفصیل طارق اورکزی راکوي
پاور اوګزو جنسی کې ځایی مشران دغه غوښتنه کوي چې حکومت دې د هغه کورنیو سره مرسته وکړي چې د کمو خپل خپلوان په مختلفو ترهګریزو پیښو کې مړه او یا ژوبل شوي دي مشرانو په خبره په سیمه کې د ځینو متاثره خلکو کالونه وشول چې نمونه یې درج شوي دي خو بیا هم د حکومت لخوا ورسره مرسته نه دي شوي ملک یاسین خان بنامه د فیروزخیلو یو ځایی مشر مشال لډیو ته وویل یو شمېر بېګناه خلک داسې دي چې په مختلفو پیښو کې مړه او یا ژوبل شوي دي خو د هغوی کورنیو سره د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوي
لا پنځه پنځه کال وشو چې هغو پلاران بې درا کړي پاته نه لګي چې کوم ځای کې مړري چېرته مړري چېرته بس دا شوي دي خدای کونډې پاتې دي نو هغو ته هېڅ قسمته مدد نه دی شوی او داسې شهیدان شوي دي هغو سره داسې خاص مدد کوي بیا کېږي نو هغه ډېر کم تعداد سره وي په هغو باندې هغو هېڅ ګزاره نه کېږي
واضح دی چې د پاکستان حکومت لخوا هر وژل شوي کس ته 3 لکه او زخمي شوي کس ته 3 لکه پورې روپۍ د معاوضې په توګه ورکول کېږي دا اورګزو پولیټیکل ایجنټ محمد زبیر سره د خبرو کولو کوشش د ناکامه کېدو وروسته مونږ چې کله د قومي اسمبلی غړی غازی ګلاب جمال سره رابطه وکړه نو هغه مشال لډیو ته وویل د 2 کالو په دې حکومت کې د دو همدغه کوشش و چې متاثره کورنیو سره مرسته وکړي دوی وویل زیاتره کورنیو سره مرسته شوې ده او چې کمې کورنۍ پاتې دي نو هغوی سره به هم ډېر زر مرسته وشي اورګزو کې د امنیت وضع د ډېرو وختونو نه خرابه ده په قبایلي سیمه کې د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د 2010 کال راهیسې روان دی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه د مومندو د مرمرو کاروباریان وای حکومت د زیارت او تورې خوا په شمول د نورو سیمو د مرمرو کانونو له تیرو اتو میاشتو راهیسې تړلی دي چې له کبله د دوی کارخانې او کاروبارونه په ټپه درېدلي دي. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کارخانو مالکانو، مزدورانو او ډریورانو وویل د مرمرو له کاروبار سره تړلي ټول خلک بې روزګاره شوي دي. دا کسان وایي چې حکومت غوښتل چې دا کانون له دوی په کرایې واخلي، خو د اختلاف له کبله یې کاروبار ورباندې بند کړ. تفصیل شانواز ترکزیرا کوي.
د مومند جنسي زیارت تورخوا او دغه شان نور هغه غرونه چې سنگي مرمر ترې راوځي د حکومتي چارواکو لخوا اته میاشتې وړاندې بند کړی شوی و، چې حکومت ویلو چې ګنې د دغه غرونو مالکان د حکومت سره لیز یعنی د دغه غرونو بیا وکړي. د غرونو د بندښت له وجې اولس کارخانه داران، ټیکهداران، د غرونو مالکان او د ټرکونو ډرایوران وایي چې د هغوی روزګارونه په ټپه ولاړ دي. د محمد جنسی د غرونو څومره کارخانو ته کاڼي وړل شي. د سبحان خوړ ماربل اسوسییشن صدر جان الله خان مومن وای
بلته په سبحان خوړ کې 75 کارخانه دي او سره سره په غرونو په نورو علاقو کې سمانات او خواجوس او پرچاوي مورتم راغوري دي. تقریبا 3-4 کارخانه جوړې دي.
د النمره ماربل فیکټري مالک احسان الله مومن وای چې د هر کارخانه د یوې میاشتې آمدن د یو نه تر یو نیم لک روپو پورې ده او دغه ګټه یې ډیره کما شوې.
تقریبا د نو میاشت نه دا غرونه باندې او زیات کارخانی چې څنګه هم دی ورځې باندې دي. ته هم بغیر کولوي نو خو هم ته په کارخانی زیات دي دا یې ترشي دي چې دا یې له کابل تقریبا چې باتونه دا نوې فیلې د ګورې کارخانی باندې دي.
بیا مې د ټرک یو ډرایور چې له دغه غرونو کانی کارخانو تر رسوي د کرړې کلی طارق مومن نومیږي د هغه سره مې هم خبرې وکړې.
کلندر ډرایور د وټلو والا روډ والا پانچرین دا ټول بې روزګار پریشان نه شي. یاره تقریبا 500-600 ګاډي برابر
نو څه امکانات شته چې ګلې دغه غرونه آزاد شي او کاڼې ترې یو وار بیا وستل شروع شي؟ زرخان صاحب چې د زیارت سره نږدې اوسېږي او خپل درنګونه هم لري وای او یاد دی چې په محمود جنسی کې د تیر عسکري اپریشن له وجې دغه غرونه بند شوی چې تر دوه کلونو پورې بند وو. وروسته تر د یو کال پورې آزاد شو، خو د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ښه کاڼو غرونه بیا بند شوي. خو د درنګونو د مالکانو د حکومتي غړو سره خبرې شوي دي او امکانات دي چې په لنډو ورځو کې دغه غرونه د کاڼو ویستو لپاره آزاد کړی شي. شانواز سرغزی، مشال ریډیو، محمود جنسی.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د الماس خان خلیل په غږ دا ستر واورو.
بادشاہ او دگدان دا خوخی پستر گو بینو تی صبری گنا تا غلطی زمو دخ پل زان دا دی غریبانا نکلی وطان دا بھائی پیر زادا چھبے قبول نکما مڑ دشم چھبی لطان دا شانتی مدا پی گدا ما پی گدا خمات لگ شانتی مدا بی نشی نشائم دی روزگار تلگ شانتی مدا پی مدا ما پی گدا خمات لگ شانتی مدا لا 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 لا